السلام علیکم د ماښام شپږ بجې سولې تر راتلونکي یو ساعت پرې مو دوه خبري مجلې پاتې دي. د دې محل لمړنۍ خبري مجله مو پښتو ده چې زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري سره درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې مو د سر راپور د روسیې د هغه لیوالتیا په اړه دی چې وایي له افغانستان سره په پوځي او نورو برخو کې مرستې کولو ته تیار ده. پر دې او نور مسایل باندې راپورونه مرکه او خبرونه هم درته خبريږي. خو په لبا په خبرونه وکړو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
لومړی دا مهمو خبرونو سرچکی د ملي امنیت ریاست وایي په کابل ښار کې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. د پښتونخوا مشران وایي چې دوی د سولې د ټینګښت لپاره تر خپله وسه هڅې کړې دي او د روسیې د استازو جرګه وایي د نړیوالو قوانینو له مخې روسیه حق لري چې د ترکیې د تیرې اونۍ اقدام ته پوځي ځواب ووایي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي په کابل ښار کې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. دغه ریاست په یو بیان کې نن راغلي چې د ملي امنیت منصوبینو په ښار کې د انتحاري حملو دوه پلان جوړونکي او یو انتحاري حمله کوونکی له یو موټر سره یو ځای چې له چاودېدونکو موادو ډک و ونیول. په بیان کې راغلي چې نیول سوي د حقاني شبکې کسان وو او له لومړنۍ څېړنو وروسته یې ویلي چې هوډ یې درلود د کابل په یوه له ګڼې ګوڼې ډکې سیمې کې حمله وکړي. د پښتونخوا مشران وایي چې دوی د سولې د ټینګښت لپاره تر خپله وسه هڅې کړې دي. د پاکستان د وطن قومي ګوند مشر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو چې له یو لړ نورو پښتنو مشرانو سره افغانستان ته راغلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د هڅو د بریالي کېدو لپاره باید ټولې ژمنې تعقیب شي. دی وایي
ولسی ستمان دی دلته یو تاریخی لوی جرګه شوی وه چې هغه تایج د غیرونو ته چې کوم پکار وو هغه کې چې دلته څه مشکل راځي څه تکلیفي مونږ د هغې دپاره آواز اوچتو.
ښاغلی شیرپا وویل چې اوسنی سفر هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجودو غلط فهمیو د لرې کولو او د ښو اړیکو د جوړولو په هدف دی. ولسی جرګه وایي د حاجیانو د انتقال په برخه کې له آریانا هوایي شرکت سره په ترسره سوي تړون کې فساد سوی دی. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر نن په عمومي غونډه کې د آریانا افغان هوایي شرکت د رئیس څرګندونې د قناعت وړ ونه بللې او ویل چې راتلونکي غونډې ته دې د ولسمشر سلاکار داود سلطان زوی ورسي. داود سلطان زوی دغه کمیسیون مشري په غاړه درلوده چې د حاجیانو د انتقال په خاطر له هوایي شرکتونو سره تړون ونه کول. ولسی جرګې وروسته له هغه د آریانا افغان هوایي شرکت او حج او اوقافو وزارت چارواکي دې جرګې ته غوښتي وو چې د سږ کال حج ته زیارت کوونکو په انتقال کې د قراردادونو په برخه کې د فساد خبري راپورونه ورکړل شوي دي. او د افغانستان د جمهور رئیس وایي وسلوال مخالفین هغه شخصیتونو په نښه کوي چې د دوی پر ضد خپل غږ پورته کړی دی. محمد اشرف غنی دا خبره تېر شپه د سیاسي کارپوه احمد سیدی د پوښتنې پر مهال وکړه چې په امنیت روغتون کې بستری دی. ښاغلی غنی د یاد روغتون مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د سیدی د ښې درملنې لپاره هڅې چټکې کړي. اوسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه پوځ لخوا د روسي جټ الوتکې د لویدو له کبله خواشیني ښودلې ده. خو په همدې حال کې د ترکیه د دغه اقدام دفاع هم وکړه. ښاغلی اردوغان چې نن یې خپلو پلویانو ته خبرې کولې په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په اړه انتقاد وکړ. تېره اونۍ د ترکیه او روسیه پر پوله د ترکیه پوځ په دې تور روسي جټ الوتکه وویشته چې ګواکې د ترکیه هوایي حریم ته ننوتې وه. خو روسیه دغه ادعا ردوي. ترکیه له خپلو وګړو غوښتي چې روسیې ته خپل ضروري د روسیې د استازو جرګه وایي د نړیوالو قوانینو له مخې روسیه حق لري چې د ترکیې د تیرې اونۍ اقدام ته پوځي ځواب ووایي. د خبر د روسیې د استازو جرګې یا دوما ویان تېر ورځ بخارست ته د سفر پر مهال وکړه. سرګی ناریشکین یوه رومانیایي ټلویزیون ته ویلي چې د ترکیې لخوا د روسیې جټ الوتکې ویشتل یو جرم دی او د عملینو د سزا غوښتنه یې وکړه. د وی هغه کسان چې دا عملیې ترسره کړی نومونه لري. هغه باید وښودل سي او سزا ورکړل سي. په همدې حال کې البته چې د روسیې لخوا به دې کړنې ته ځواب ورکول کېږي. روسیه د نړیوالو قوانینو سره سم حق لري چې پوځي ځواب ووایي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون روسیې ته خبرداری ورکړی چې له اور سره دې لوبې نه کوي. په قهر کې یو نامتو تاریخي ځای ته څیرمه د ډزو په نتیجه کې 15 پولیس ووژل سوه. دا پیښه نن سوې ده. چارواکي وایي یو شمېر نقاب لرونکو برید کوونکو چې پر موټر سایکل سپاره وه پر هغې امنیتي پوستې برید وکړ چې د مصر 4600 کلن حرم ته نږدې پرته وه. سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره سوې ده، خو تر اوسه هېڅ ډلې یا کس د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مصر د مال په سینا ټاپو وزمه کې د ډېرېدونکي تاوتریخوالي سره په مقابلې بوخت دی. په دې سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یوه شاخه فعالیت لري چې په همدې سیمه کې د سرتیری او پولیس په نښه کوي، خو د مصر په نورو سیمو کې هم د بریدونو مسؤلیت اخلي. او د مقدونی سرتیرو له یونان سره پر پوله د اوسپنیزو خندونو د ایښودلو کار پیل کړی دی. په همدې حال کې د دغه هیواد چارواکي وایي دوی داسې پلان نه لري چې د هغو کډوالو لاره ډپ کړي چې د خپلو هیوادونو له جګړو څخه د اروپا په لور تښتي. د مقدونی د حکومت ویان نن ویلي چې د نوي خندونو هدف دا دی چې د ورسېدلو خلکو کتارونه مستقیما د کنټرول هغو مرکزونو ته رهنمایي کړي چې د دوی د راجستر کولو او بشري مرستو لپاره جوړ سوي دي. اوسمهال د افغانستان، سوریې او عراق وګړي چې د خپلو هیوادونو له جګړو څخه تښتیدلي او له ترکیې څخه د اوبو له لارې یونان ته اوړي، پرته له دې چې چک او راجستر سي د بالکان هیوادونو پولو ته ځي. د خبرونو پای.
ساعت په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او څه باندې 6 دقیقې سوې. په د نیم ساته خبری مجله کې اورئ ته چې د مشران جرګې رئیس وایي روسیا لیوالتیا لري چې افغانستان سره په پوځي او نورو بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي. فضل الدین مسلم یار دا څرګندونې له ساده ویډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړي، خو یو شمېر افغان څېړونکي په دې اړه څه نظر لري؟
بدون د مشورې او موافقې د امریکا د روسیې او نظامي کومکونه د موږ سره کېږي، دا به د امریکایانو دپاره سوال برانګیزه وي.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له کوربه هیوادونو څخه افغانستان ته د افغان کډوالو راستنول باید د پخوانیو تفاهم لیکونو له مخې وي. دا هم اوري چې د پاکستان د وطن قومي ګوند مشر او د کورنۍ چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې ولسمشر غنی سره د وروستۍ لیدنې پر مهال د خبرو مهم ټکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ځینو غلط فهمیو لرې کول و.
دلته مونږ راغلو د دې چې څه تاثرات څه نتیجه روزي او مونږ هلته مشرانو ته رسو.
په نړیوالو مسایلو کې بیا په دې اړه راپور درکو چې د ترکیې ولسمشر سره له دې چې د دوی پر پوله د روسي جیټ الوتکې د ویشتل کېدو په اړه خواشینی شي، د خپل هیواد له اقدام څخه دفاع کوي. سز مشاق لزادی رادیو خاورې چې د افغانستان په سترو شارونو کې د افم په سل شهر 15 په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوې څپو خبرونه لري او په انټرنیټ کې بیا د azadiradio.com لاره اوریدلای شي. رادیو د خبرونه لومړی مطلب ته لکه چې مخکې ویل د افغانستان د مشران جرګې رئیس وای روسیا لیوالتیا لري چې افغانستان سره په پوځي او نور برخو کې مرستې وکړي. فضل الدین مسلم یار چې د یو پلاوی په مشرۍ په روسیې کې روسیې ته سفر کړی و، د شنبې په ورځ یعنی نن لازادې رډو سره په خبرو کې خپل سفر ګټور وباله. له بلې خوا یې شمېر افغان څېړونکي سره له دې چې افغانستان سره د روسیې مرستې ګټورې بولي، خو ټینګار یې پر دې دی چې په دې برخه کې باید د امریکا او نورو متحدینو موافقه واخیستل سي. نجه سپۍ په دې اړه راپور راکوي.
روسیې ته د افغان دولتي پلاوی د سفر په لړ کې دا ځل د مشرانو جرګې یو پلاوی له روسیې غوښتي چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د افغان ځواکونو په تجهیز کې مرسته وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار روسیې ته د دې جرګې د پلاوی سفر ګټور بولي او وایي چې د خپل سفر راپور به ولسمشر ته وړاندې کړي. ښاغلي مسلم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسیې لیوالتیا ښودلې چې افغانستان سره په پوځي او نورو بلو برخو کې مرسته وکړي.
خوشبختانه وایم د روسیې علاقه مندي د پخوانه اوس د افغانستان سره زیاته وه او امیدواري ښودل کېده. همدغه و چې د افغانستان حکومت د پخوانیو غوښتنو په اساس یې غوښتنې کړې وې، نو 10000 میله کلاشینکوف منظور شوي وي. انشاءالله په شل آینده شپو کې نهایت تر میاشت به د افغانستان د داخله وزارت په واک کې ورکړل شي.
د پلاوی تېره اونۍ د روسیې د مشرانو جرګې د رئیس په بلنې هغه هیواد ته سفر کړی و او هلته یې د بهرنیو چارو وزارت او له مخدره موادو سره د مبارزې له مسؤلینو او د ملي شورا له غړیو سره کتلی دی په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې په درې ورځنۍ سیمه ییزه غونډه کې ګډون کړی. په دې ورسیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمېر روسی چارواکي د افغانستان په شمال کې داعش ډلې سره د مبارزې لپاره له یو شمېر کسانو او بېلابېلو ډلو سره خبرې کړي. ښاغلی مسلم یار وویل روسی اړخ په سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ژمنه وکړه چې هر عمل به د افغانستان حکومت سره په تفاهم ترسره کړي. د مشرانو جرګې رئیس وویل چې دواړه هیوادونه د یوې ګډې کمیټې په جوړولو هم توافق ته ورسېدل او د دې کمیټې مشران د دواړو هیوادونو لخوا ګمارل شوي دي. له بلې خوا افغان پوځي څېړونکي سره له دې چې له افغانستان سره د روسیې مرستې ګټورې بولي خو وایي دا باید د امریکا په تفاهم ترسره شي. هایګل سلیمان خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بدون د مشورې او موافقې د امریکا د روسیې او نظامي کومکونه د موږ سره کېږي دا به د امریکایانو دپاره سوال برانګیزه وي او بهتره یې دا ده چې د هغو په مشوره او د هغو په موافقه یغو موافقه واخیستل شي او هغو ته خپل مشکلات توضیح شي هغو همکاري هم ځان ته جلب کړي او د هغو په مشوره که دا کار وشي د افغانستان دپاره په ګټه ده.
خو د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې افغانستان یو مستقل هیواد دی او حق لري تر څو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په کار ده چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوې قومونه، ولسونه، ملي او سیاسي شخصیتونه د ګډو مصیبتونو د لرې کولو او سیمه ییزې سولې لپاره ګډې هڅې وکړي. دغه څرګندونې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل نن په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي شخصیت افضل خان لالا په یاد غونډه کې وکړې. اجمل تورمان راپور راکوي.
د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو یو شمېر ملي او سیاسي مشران سیمه او افغانستان ته د سولې د راوستلو او امن په ټینګښت ټینګار کوي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل چې د شنبې په ورځ په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي مشر افضل خان لالا په یادغونډه کې خبرې کولې وویل چې تشدد، محرومیت او د پردیو لاسوهنې په ټوله افغاني خاوره د ګډ مصیبت په توګه سیوری غوړولی دی. خو د ښاغلي منګل په وینا د دې مصیبت نه وتلو لارې چارې هم ګډې دي.
لدې مصیبت څخه د وتلو لارې چارې هم ګډې دي او باید چې د سیمه ییزې سولې لپاره موږ ټول سره یو ځای او ګډې هڅې او تلاشونه وکړو.
په کابل کې د پښتنو د سیاسي مشر افضل خان لالا یادغونډه د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په کوربتوب جوړه شوې وه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلو یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو هم پکې برخه اخیستې وه. په دغه لس کسیز پلاوي کې آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، سناتور عثمان کاکړ او محمود خان اڅکزی له بانفوسو او مهمو سیاسي څیرو څخه بلل کیږي. دغه پلاوي له ولسمشر غنی او یو شمېر نورو افغان مشرانو سره هم کتلي او د روانو ستونزو د حل او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او ښه کولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په دغه غونډه کې د عدم تشدد او د سولې د راوستلو په برخه کې د دواړو خواوو په هڅو او کوششونو ټینګار وکړ.
افغانستان د جورن د دوار غالو خلق او پاکستان خلق هم د پردو د مفادات د پاره ته پښو لاندې دي، د لویو اهدافو د لویو قدرتونو د اهدافو د پاره ته پښو لاندې دي او وژل کیږي.
د پاکستان د عوامي نېشنل پارټي ګور مشر اسفندیار ولی خان په خپلو خبرو کې په سیمه کې د سولې پر راوستلو ټینګار وکړ. وی ویل نړۍ ته به دا ثابته کړو چې افغان تخریبکار او ترهګر نه دی.
شهیدان چې کوم موږ ورکړی دي دا را باندې قومي فرض دي چې د خاورې لپاره امن راوړو او واپس به دنیا ته ښکارا کړو چې پښتون او افغان چې دی دا نه تخریبکار دی، دا نه دهشتګر دی، دا نه انتها پسند دی.
په دغه غونډه کې د افضل خان لالا د کار او ژوند په اړه د خبرو ترڅنګ ګډونوالو له راغلي پلاوي وغوښتل چې په سیمه او افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره دغه شان ګډو هڅو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا د افغانانو کور ته د نورو په لاس د سولې د راوستلو پر ځای به خوي چې دوی خپل کور ته سوله راولي.
په همدې حال کې د پاکستان د وطن قومي ګوند مشر او د کورنی چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې ولسمشر غنی سره د وروستۍ لیدنې پر مهال د خبر مهم ټکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ځینو غلط فهمیو او د لری کول او د اړیکو جوړول و. ښاغلی شیرپا ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د خبرو نتیجه به له خپلو مشرانو سره هم شریکوي. د آفتاب احمد خان شیرپا سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې دا ورڅخه پوښتلی دی چې له افغان مشرانو سره د دوی وروستۍ خبرې څه ډول وي.
ګوره دا یو د خیر سګاله دوره وه او دا ټول مشران راغلي دلته مونږ غوښته چې د دواړو هیوادونو په منځ کې تعلق مزید ښه شي سو غلط فهمۍ دي هغه لرې شي او مونږ مخ پر وړاندې یو آواز سره دا چې څه په دې خطه کې دا کوم حالات جوړ دي چې دې مشترکه طور باندې مقابله وکړو.
شیرپا صاحب ډیر ګیله دلته را مطرح کیږي چې اخوا پښتنو کوم سیاسي مشران چې دي تر اوسه پرې د دغې سولې په برخه کې هغه ډول چې لازم وه هغه هڅې نه دي شوي، ولې ستاسو په نظر باندې دلته څه پابندي وه او که نه هڅې روانې وي خلک ونه بې خبره؟
نه، مونږ خو ګوره په مختلف سطحو باندې هسې خو حکومتي سطح هغه بل خپل جنب مونږ التم د پارلمان د صوبې سطح کې چې کوم پارلمان دے داغے اغم مغدے کے یو دے کو چدا یو نور موثر آواز شی نن دا دے و افضل خان لالا و فاشو دے نو پا دوڑو ہے وادونو کے داغے دا پارا دا چکم تقریبات و شو داغے یاد گیرن و شو آغے دا پارا دواگان و شو دا دا دے خبر آکاسی کئی چے مونگا اختانا دا خپل کرخ دے خوا دا جورن دے خوا تکلیف محسوس کو او داغے دا پارا حل زلے ضرور کوشش دا ننم دل تمنگ راغلو دا دے جی سو تاثرات سو نتیجہ روزی اب ہم غالتا مشران تا رسو چھ پدے کے پیش قدمی ہوشی اور منگا دے مسئلے مشترکہ طور ماندے مخنی بر رکھو
خطبہ رسے بختن اغدا چھ دے دوارو خواہو دے پولی دے دوارو خواہو یا دے ڈیوران کرکے دوارو خواہو قومونا مندیا و سیاسی مشران سنے کولیشی چھ پا افغانستان کے د سولې په خاطر باندې کار وکړي او دغه د دوی کار به څومره مهم وي؟
نو دا زمونږ دا چې کوم سلسله شروع کړم دا د یو حصہ ده او مونږ به دا تاکید کوو چې پښتون قوم ډېر اوځپلی شو او ډېره قربانۍ دواړو طرف ته ورکړې شوې او د دې اوس وخت تقاضا دا ده چې مونږ داسې یو لار جوړ کړو چې د مستقبل زمونږ راتلونکي نسلونو لپاره یو پرامن خطه پرېږدو او هغه لپاره جدوجہد کوو.
افغانستان ته د راغلي پاکستانی پلاوی غړی آفتاب احمد خان شیرپاو چې له افغان مشرانو سره د وروستۍ لیدنو په اړه یې ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سم راځو یو بل مطلب ته. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له کوربه هیوادونو څخه افغانستان ته د افغان کډوالو راستنول باید د پخوانیو تفاهم لیکونو له مخې وي. د دغه وزارت ویاند اسلام الدین جرات نن له ازادۍ راډیو سره د خبرو وروسته له هغې مطرح کړه چې د راپورونو له مخې ناروې هغه افغان کډوال چې د پناه اخیستلو غوښتنه یې نه ده منل سوې له خپل هیواده باسي. نورحال مرزیا احمدزی په خپل راپور کې راکوي.
له خطرناکو لارو څخه تیرېدل، په اوبو کې ډوبېدل، لوړ مصارف او حتی لادرکه کېدل اروپا ته د آرام او ښه ژوند په هدف د غیر قانوني تګ خطرونه دي. افغان پناه غوښتونکي له دغو ټولو خطرونو سره سره ځانونه اروپا ته رسوي، خو د کوربه هیوادونو لخوا د پناه غوښتنې د وړاندیز د نه منلو په خاطر بیرته افغانستان ته رالیږل کېږي. د تازه راپورونو له مخې ناروې غواړي چې خپلې خاورې څخه یو شمېر افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته راولیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې ناروې باید د افغان پناه غوښتونکو پر ایستلو کې د مخکنیو تفاهم لیکونو له مخې اقدام وکړي.
راپورونه ښیي چې ټاکل شوي ناروې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه یې نه دي منل شوي یا پناه نه ده ورکړل شوې افغانستان ته د مخکنیو تفاهم لیکونو له مخې د منلو وړ دي او د افغانستان دولت باید خپل مکلفیتونه د نړیوالو کنوانسیونونو او نړیوالو تړونونو لمخه تطبیق کړي.
راپورونه وایي چې ټاکل شوی ناروی یو شمیر افغان پناهغښتون کې چې د پناهغښتنې وړاندیزونه یې نه دي منل شوي له خپل هیواد څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناروی هیواد په افغانستان کې خپل تبلیغاتي کمپاین د غیر قانوني کډوالۍ لپاره پیل کړی. له دې څخه وړاندې جرمني هم ورته کمپاین په افغانستان کې پیل کړی و سو افغانان له غیر قانوني مهاجرتونو خلاص واخلي. په عین حال کې د ولسي جرګې د کډوالو او رسنیدونکو چارو کمیسیون له حکومت نه غواړي چې په اروپایي هیوادونو کې د پاتې پناهغښتونکو افغان کډوالو د راشړلو څخه مخنیوی وکړي. د دغې کمیسیون یوې غړې پروین درانی وویل
د حکومت مشرانو نه دا خواهش ده چې د ناروې د اروپایي ملکو سره له ترکیې سره د ملکو سره وویني په هر څه زرتره په دې چې زمی ده په ډېرو مشکلاتو دوی افغانان تللي دي هلته چې دوی بېرته وطن ته جبره زور په ستم را ونه لېږي په دې چې په ډېرو مشکلاتو تللي په ډېرو ستونزو تللي دي.
له تېر یو کال راهیسې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو غیر قانوني تګ زیات شوی. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې شاوخوا 1,500 افغان کډوال اروپا ته رسېدلي او زیاته برخه جرمني ته تللي دي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم یو بل مطلب دغه افغانانو په اړه چې سږ کال سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره تللې وه. د افغانستان ولسي جرګې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد په تېره پروسه کې د پیسو د اختلاس په هکله نن د حج او اوقافو وزیر، د ملکي هوایي چلند او آریانا هوایي شرکتونو رئیسان استجواب کړی وه. د جرګې غړو ویل کوم تړون چې سعودي ته د حاجیانو د لیږد د کمیټې لخوا سوی په شفافه توګه داوطلبۍ ته نه دی وړاندې سوی. سلپدا خان محمد سیند پر راپور کې وورو
که څه هم ولسی جرګې د 1,394 لمریز کال د حج پروسه بریالۍ وګڼله، خو د آریانا افغان هوایي شرکت لخوا یې له بهرنۍ هوایي شرکتونو سره د تړونونو د شفافیت په اړه یو لړ پوښتنې مطرح کړې. د ولسی جرګې غړو وویل کوم تړونونه چې له یوه نایجیریایي او مصري هوایي شرکتونو سره شوي، د حاجیانو د لیږد کمیټې پکې د داوطلبۍ معیارونه په پام کې نه دي نیولي. د ولسی جرګې غړو ویل داسې بهرني هوایي شرکتونه موجود و چې د یو ساعت پرواز په بدل کې $8,000 کرایه غوښتله، خو آریانا افغان هوایي شرکت دا تړونونه یو ساعت په $2,000 کړي دي. د ولسی جرګې دا غونډه چې مشري یې د جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر کوله وویل چې د وکیلانو دې پوښتنو ته باید د جرګې په راتلونکي غونډه کې د حاجیانو د لیږد د کمیټې مسؤول داود سلطانزوی ځواب ووایي.
در راس پروسه انتقال مشاور ارشد ریاست جمهوری
د لیش د پروسه پر اساس کې د جمهور ریاست استر سلاکار داود سلطان زوی دی، هغه دی یو غونډه تر وغوښتل سي او لاخې وروسته به د تړونونو ټول اسناد د ولسی جرګې له ادرس څخه جمهور ریاست ته واستوو.
د مسؤلینو د معلوماتو لمخې د حج د پروسې لپاره جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت د سو ارګانونو په ګډون یو کمیټه ګمارلې و چې دغه پروسه تر سره کړي. سره له دې چې استجواب شو مسؤلینو یو لړ پوښتنې ځواب کړي، خو د ولسی جرګې د غړو قناعت حاصل نه کړ. د افغانستان د هوایي چلند رئیس حامد ظاهر وویل چې دا تړونونه داوطلبۍ ته وړاندې شوي وو چې د آریانا افغان هوایي شرکت نرخونه پکې تر نورو ټیټ وو. د همدې له امله د موضوع په اړه د لوړو مقاماتو له حکم سره سم اجراءات شوي دي.
رئیس جمهور و مسئولین شرکت ها وظیفه سپرد تا به اسرع وقتر شان را
جمهور رئیس ده شرکتونو مسئولینو ته دنده وسپارله چې خپل طرح وړاندې کړي. د کورنی هوایی شرکتونو یو کنسرسیوم جوړ سو او نرخونو ته په کتو سره حکم وسو چې دا تړون دی له آریانا هوایی شرکت سره وسی.
تروسه داود سلطانزوی د دغه تړونونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وروسته به معلومه شي چې ښاغلی سلطانزوی د ولسی جرګې راتلونکي غونډې ته څه ځوابونه لري. دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد په پروسه کې ستونزې پیښیږي، بلکې په خاطر دې هم ورته شکایتونه شوي وو.
گفت و شنود،
خبرې اترې.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای آمریکا نشر می شود.
تاسو د ازادي رادیو خبرونې ته غواړئست. د کندز ولایت د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت د مدني ټولنه فعالان وایي که چیرې د ژمي په موسم کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې تصفیوي عملیات پیل نه سي، نو یو وار بیا ښایي د کندز ښار طالبان ونیسي، ځکه چې اوسمهال د دې ولایت یو شمېر سیمې لا هم د طالبانو په لاس کې دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور راستولی.
که د طالبانو پر وړاندې تصفیه عملیات پیل نشي، شاید یو ځل بیا د کندز ښار سقوط وکړي. دا خبره د کندز د ولایتي شورا غړو او د مدني ټولنو فعالانو په هغې غونډې کې وکړه چې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو د ستایلو په هدف جوړه شوې وه. د کندز د ولایتي شورا غړی غلام رباني رباني وایي که چیرې مرکزي حکومت د ژمي په موسم کې د طالبانو پر وړاندې تصفیه عملیات پیل نه کړي، نو د هوا ګرمېدو سره به شاید طالبان یو ځل بیا دې ولایت ته سقوط ورکړي. دی وایي چې اوس مهال د دې ښار په شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان موجود دي او وخت ناوخت د کندز ښار په توپونو باندې ولي. رباني همداراز وویل باید د دې ولایت د امنیتي ځواکونو تشکیل زیات شي. د کندز لپاره صرف په نوم زونه او فرقه منظور شوي دي او تشکیل درک نه لري. د دې ولایت د امنیتي ځواکونو تشکیل باید لوړ شي. په دې ولایت کې 3600 پولیس موجود دي چې هغه هم په ولسوالیو او حوزو کې مصرف دي، چې له کبله د کندز ښار سقوط وکړ. په عین وخت کې د نوموړي ولایت سرپرست حمدالله دانشي له مرکزي حکومت څخه وغوښتل څو ډیر ژر په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي. د کندز ټول ولس له مرکزي حکومت څخه غواړي څو په دې ولایت کې یو پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي او باید د دې ولایت ټولې سیمې د طالبانو موجودیت څخه تصفیه شي. دانشی زیاتوي چې لا هم د ښار نږدې سیمې د طالبانو له موجودیت څخه نه دي تصفیه شوي او د ښار اوسیدونکي د خوندیتوب احساس نه کوي. بل خواته د کندز د امنی قمندان محمد قاسم جنگلباغ په خپلو خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه موجود نه دي، چې له کبله یې تصفیوي عملیات ډېر ورو جریان لري. په کندز ولایت کې د نظم عمل لیوا همدارنګه د ملي اردو لیوا موجود دي، خو کله چې د نظم عمل لیوا څخه مرسته غواړو دوی وایي چې زموږ پرسنل په بدخشان او تخار کې مصرف دي، او کله چې د ملي اردو لیوا ته ورشو هغوی وایي چې زموږ ځواکونه په بدخشان کې بوخت دي. هم
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر سره لدی چې د دوی پر پوله د روسي جټ الوتکې د ویشتل کېدو په اړه خواشیني ښیي، د خپل هیواد له اقدام څخه یې دفاع کړې ده. په همدې حال کې د روسیې پارلمان وایي هیواد حق لري د ترکیه د دغه اقدام په وړاندې پوځي ځواب ووایي. دغې پیښې د انقره او مسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. د راپور تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه پوځ لخوا د روسي جټ الوتکې د لوېدو له کبله خواشیني ښودلې ده، خو په همدې حال کې د ترکیه د دغه اقدام دفاع هم کړې ده. ښاغلي اردوغان چې نن یې خپلو پلویانو ته خبرې کولې، په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په اړه انتقاد وکړ. تېره اونۍ د ترکیه او سوریه پر پوله د ترکیه پوځ په دې تور روسي جټ الوتکه وویشتله چې ګواکې د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه دغه ادعا ردوي. ترکیه له خپلو وګړو غوښتي چې روسیې ته خپل غیر ضروري سفرونه وځنډوي. بلخوا روسیه هم وایي چې دوی به ترکیې ته د ویزې پرته سفرونه وځنډوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پرون یې په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې، وویل دوی وایي د روسیې مشرتابه پرېکړه کړې چې له ویزې پرته سفرونو هغه قواعد به وځنډوي چې اوسمهال یې له ترکیې سره لري. دا پرېکړه به د 2016 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د انقرې د واقعي ژمنو او اهدافو په اړه ډېرې پوښتنې لري. د لاوروف دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د روسیې د استازو جرګې یا دوما ویلي چې هېواد یې د نړیوالو قوانینو له مخې حق لري چې د ترکیې د تېرې اونۍ اقدام ته پوځي ځواب ووایي. دا خبره د روسیې د استازو مجلس یا دوما ویاند تېره ورځ بخارست ته د سفر پر مهال وکړه. سرګی ناریشکن یوه رومانیایي تلویزیون ته ویلي چې د ترکیې لخوا د روسیې جټ الوتکې ویشتل یو جرم دی او د عاملینو د سزا غوښتنه یې وکړه.
лиц, совершивших это преступление.
دوی وی هغه کسان چې د عمل ترسره کړی ځانګړي نمونه لري هغه باید وښودل سی او سزا وویني. البته چې د روسیې لخوا به دې کړنې ته ځواب ورکول کیږي. روسیه د نړیوالو قوانینو سره سم حق لري چې پوځي ځواب
ووایي.
تر دې وړاندې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیې ته خبرداری ورکړی و چې له اور سره دې لوبې نه کوي.
له د راپور سره مو روانه خبری مجله هم همدلته پای ته ورسیده، خو بل خبری مجله لا پاته ده چې زما همکار سحر لیواله په دری ژبه وړاندې کوي. مهرباني سر چه.
تشکر از شما قسیم جان. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال میزبانتان هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. در آغاز گزارش ها مشنوید که رئیس مشرانو جرگه افغانستان گفته روسیه علاقمند است در بخش نظامی با این کشور کمک کند. همچنان خواهید شنید که رئیس جمهور ترکیه از سرنگون شدن تیاره جنگی روسیه توسط اردوی کشورش تأسف کرده اما از این اقدام دفاع کرده است. سایر مطالب خبری را هم داریم اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس بشنوید.
در آغاز سرخط خبرها، شماری از بزرگان خیبر پشتونخوا میگویند که آنان به هدف تامین امنیت در دو سوی خط دیرین تلاش‌های زیادی را انجام دادند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید از یک حمله انتحاری در شهر کابل جلوگیری کرده است. رئیس جمهور ترکیه گفته است که در مورد سرنگون شدن تیاره نظامی روسیه توسط اردوی کشورش متاسف میباشد. تفصیل خبرها، شماری از بزرگان خیبر پشتونخوا میگویند که آنان به هدف تامین امنیت در دو سوی خط دیرین تلاش‌های زیادی را انجام دادند. آفتاب احمد خان شیرپا و رئیس حزب قومی وطن و وزیر پیشین داخلی پاکستان که در ترکیب یک هیئت ده نفری از چهره‌های سیاسی و ملی خیبر پشتونخوا و کویته به هدف دیدار با برخی مقام‌های افغان به کابل آمده بود، این مطلب را اظهار داشت. وی میگوید نیاز است تا برای موفقیت تلاش‌های صلح تمام وعده‌های داده شده عملی گردد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که از یک حمله انتحاری در شهر کابل جلوگیری کرده است. در خبرنامه این اداره که امروز به نشر رسید آمده که معذرفین این ریاست تا یک عملیات خاص دو تن از سازماندهندگان حملات انتحاری و یک فرد انتحاری را با یک اراده موتر نو کرولا مملو از مواد انفجاری در مربوطات کابل بازداشت کردند. ملیشی جرگی افغانستان میگوید که در تفاهم‌نامه انتقال حجاج افغانی به عربستان سعودی با شرکت هوایی آریانا فساد مالی صورت گرفته است. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه در نشست استجوابیه پارلمان امروز گفت که اظهارات رئیس شرکت هوایی آریانا قناعت این جرگه را فراهم نکرده و در نشست بعدی داوود سلطانزوی مشاور رئیس جمهور که در این قرارداد به گونه‌ای دخیل است فرا خوانده خواهد شد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که برگشت پناهندگان افغان از سوی کشورهای میزبان به این کشور باید در مطابقت با تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی صورت بگیرد. اسلام‌الدین جرأت سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
گزارشاتی که میرسانم که قرار است نروژ اخراج داشته باشد از جمعی از پناهجویانی که جناب عنوان پناهنده پذیرفته نشدین در چوکات تفاهم‌نامه‌های قبلی قابل پذیرش است به دولت افغانستان.
این در حال است که بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین افغانستان از سال 2003 به این طرف سالانه ده ها تن از افغانها پس از رد درخواست پناهندگیشان از نروژ اخراج شدند. ادامه اخبار. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در مورد سرنگون شدن تیاره نظامی روسیه توسط اردوی ترکیه اظهار تأسف نمود. آقای اردوغان که امروز در یک تجمع هواداران خود صحبت میکرد قبل از اظهار تأسف از این اقدام ترکیه دفاع کرده و روسیه را به خاطر فعالیتش در سوریه مورد تنقید قرار داد و بار دیگر خواهان ملاقات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در حاشیه کنفرانس محیط زیست در پاریس شد. روسیه میگوید این کشور برنامه سفرهای بدون ویزا را با ترکیه لغو میکند. این موضوع در یک زمان ذکر شده است که رابط بین مسکو و انقره متشنج است. مجلس نمایندگان پارلمان روسیه میگوید طبق قوانین بین المللی روسیه حق دارد که بر علیه اقدام هفته گذشته ترکیه جواب نظامی بدهد. سرگی ناریشکین در صحبت با یک تلویزیون رومانیا اظهار داشت سرنگون شدن تیاره جت جنگی روسیه توسط ترکیه جرم میباشد و عاملین آن باید مجازات کردند.
آن
افرادی که این عمل را انجام دادن نام های مشخص دارند. این نام ها باید ذکر شوند و مجازات کردند. در همین حال البته از سوی روسیه به این رفتار جواب داده خواهد شد. روسیه طبق قوانین بین المللی حق دارد که جواب نظامی بدهد. او این اقدام ترکیه را یک پلان قبلا طرح شده برای کشتن افراد نظامی روسیه خوانده است. اردوی سوریه به مقابل قوای گروه دولت اسلامی داعش پیشرفت کرده است. تلویزیون دولتی سوریه امروز خبر داد که اردوی رژیم این کشور مناطق را در شرق شهر حلب تصرف نموده و چندین کیلومتر سرکی را که به مرکز داعش در رقه وصل می شود تحت تسلط خود در آورده است. نظر به خبر تلویزیون سوریه، قوای این کشور همچنان مناطق را در شرق قرارگاه نظامی کویرس تحت کنترل خود در آوردند. در خبر تلویزیون همچنان آمده است که دو قریه در 60 کیلومتری شرق حلب به دست قوای حکومت افتاده است. در یک حمله افراد مسلح در منطقه سیاحتی قاهره 5 مامور پلیس کشته شدند. مقامات میگویند افراد نقاب‌پوش که بر موتورسیکل سوار بودند امروز بر یک پسته امنیتی در منطقه سقاره فیر کردند. در این منطقه مردم برای دیدن اهرام میروند که تاریخ 4600 ساله دارند. مقامات امنیتی منطقه را محاصره کرده و تا حال کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. اسفاکر مقدونی جابجا نمودن موانع آهنین را در سرحدات این کشور با یونان آغاز کردند. در همین حال مقامات این کشور میگویند آنها پلان ندارند راه افراد را بسته کنند که به خاطر جنگ در کشورهای خود ممالک خود را ترک نموده و به سمت اروپا فرار میکنند. سخنگوی حکومت مقدونیه امروز اظهار داشت هدف موانع جدید این است که گروههای مهاجرین مستقیما به مراکز کنترل که برای تثبیت نام و رساندن کمک بشری تشکیل شدند رهنمایی میشوند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید روسیه علاقمند است تا در بخش نظامی با این کشور کمک کند.
در راستای اطمینان داده شدن بلخصوص قوای هوایی و قوای مسلح ما که تقاضای حکومت دادر کلاشینکوف بودن به ما اطمینان داده شدن که در 20 روز انشالله در افغانستان میرسن.
ولسی جرگه افغانستان میگوید داوطلبی قرارداده که با کمیته انتقال حجاج به عربستان سعودی در سال جاری صورت گرفت شفاف نبوده است. معاون اول این جرگه
در راس پروسه انتقال آقای سلطانزوی قرار دارد. بهتر خواهد بود تا شخص اول خواسته شود.
شماره از فعالان مدنی از رئیس جمهور غنی میخواهند تا پهلوهای اصلی موضوع قرارداد ساخت شهرک موسوم به هوشمند با خلیل الله فیروزی را بررسی کند.
در قضیه شهرک هوشمند هم بغیر از دکتر عبدالعلی محمدی بسیاری از مسئولین بلندپایه دیگر دولتی هم حضور داشتند. گناه هم باید پاسخگو باشند.
و رئیس جمهور ترکیه سرنگون شدن طیاره جنگی روسیه توسط اردوی کشورش تأسف نموده اما از این اقدام دفاع کرده است. سایر گزارش ها را هم میشنوید. با رادیو آزادی باشید. رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید روسیه علاقه دارد تا با افغانستان در بخش‌های مختلف بخصوص در عرصه نظامی کمک کند. فضل هادی مسلمیار که اخیراً در رأس یک هیئت به دعوت رئیس مجلس سنای روسیه به آن کشور سفر کرده بود امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی نتایج گفتگوهایش را با جانب روسیه مهم و امیدوارکننده خواند. در این حال کارشناسان نظامی افغان با آنکه کمک‌های نظامی روسیه را به افغانستان موثر می‌دانند اما تأکید میکنند که در این زمینه باید موافقه آمریکا و متحدینش گرفته شود. جوید حسن زاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
با سلسله سفر آیت‌های دولتی افغان به روسیه، این بار هیئتی از مشران جرگه افغانستان در سفر به آن کشور خواهان همکاری روسیه در بخش‌های مختلف به خصوص مبارزه با تروریسم و تقویت نیروهای امنیتی افغان شده است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان سفر هیئت مشران جرگه را به روسیه امیدوارکننده خوانده و میگوید گزارش این سفرشان را با رئیس جمهور افغانستان ارائه میکنند. آقای مسلمیار روز شنبه پس از برگشتش از روسیه در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت مسکو از همکاریش در بخش‌های مختلف بخصوص در رسای نظامی با کابل علاقمندی نشان داده است.
در هر راستای اطمینان داده شدن، بلخصوص قوای هوایی و قوای مسلح ما که تقاضای حکومت دادر کلاشینکوف بودن، به ما اطمینان داده شدن که در 20 روز انشالله در افغانستان میرسن. 20 روز نهایت یک ماه و دو همو سه تیاره که از هند گرفتیم، این قرارداد هند و روسیه هستن، باید موافقه روسیه شوند. حیات ما که بحث شدن تقاضای علی کفرای جنگی کردن، با امروز موافقهش کردن.
هیئت مشران جرگه افغانستان هفته گذشته به دعوت رئیس مشران جرگه روسیه به آن کشور سفر کرد و در آنجا با مسئولان وزارت خارجه مبارزه با مواد مخدر و اعضای شورای ملی آن کشور دیدار و گفتگو کردند. از سوی هم عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز جهت شرکت در اجلاس پارلمانی کشورهای عضو امنیت دسته جمعی وارد روسیه شده است. چند پیش عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و هیئت از سوی ولسی جرگه به ریاست نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه نیز به آن کشور سفر کرده بودند. اخیراً گزارشات به نشر رسیده که برخی مسئولان روسی به خاطر مبارزه با داعش در شمال افغانستان وارد گفتگو شده است. اما آقای مسلمیار گفت جانب روسیه با نشان دادن نگرانی از گسترش فعالیت داعش در منطقه تعهد کرد که هر عملی را در تفاهم با حکومت افغانستان انجام داده و از حکومت این کشور حمایت میکند. رئیس مشران جرگه از به توافق رسیدن شورای ملی دو کشور به خاطر ایجاد کمیته مشترک خبر داد. کارشناسان نظامی افغان بانک کمک های روسیه را با افغانستان موثر میخوانند، اما میگویند در صورت کمک نظامی روسیه به افغانستان باید موافقه آمریکا و متحدینش وجود داشته باشد. هایگل سلیمان خیل میگوید اگر چنین نشود ممکن مشکلات در افغانستان بیشتر گردد.
چون ما با آمریکا و متحدین خود پروتکل ها داریم و تجهیز و تسلیح قوت های اردوی ما مربوط به آمریکا و متحدین امناست. اگر موافقه آمریکا و متحدین ما در مورد تسلیح و تجهیز ما از طرف روسیه گرفته شود بهتر است.
پیش از این جنرال جان کمپل قماندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته است که با خواستن کمک از روسیه مشکلی ندارند، اما با توجه به مداخله روسیه در سوریه کمک هایش با افغانستان سوال برانگیز است. اما رئیس مشران جرگه تاکید دارد که افغانستان یک کشور مستقل بوده و حق دارد تا روابط دوستانه با کشورهای منطقه و جهان داشته باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولیسی جرگه افغانستان میگوید داوطلبی قرارداد که با کمیته انتقال حجاج به عربستان سعودی در سال جاری صورت گرفت شفاف نبوده است. وزیر حج و اوقاف و رؤسای شرکت هوایی آریانا و اداره هوانوردی ملکی در پیوند به موجودیت فساد و اختلاس در پروسه انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی امروز به جلسه استجوابی ولیسی جرگه فراخوانده شدند. بانک مسئولان به سوالات اعضای ولیسی جرگه پاسخ ارائه کردند، اما نشست امروزی به دلیل عدم قناعت وکلا بی نتیجه پایان یافت. لیزا حیدری در مورد گزارش می دهد.
با آنکه ولیسی جرگه پروسه انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی را در سال جاری موفق می‌خواند، اما در رابطه با شفافیت قراردادهای امضا شده میان شرکت هوایی آریانا و شرکت‌های هوایی خارجی پرسش‌های جدی را مطرح می‌کند. اعضای این جرگه گفتند قراردادهایی که برای انتقال حجاج افغان با شرکت‌های هوایی مصر و نایجریا عقد شده، معیارهای دعوه‌طلبی در آن در نظر گرفته نشده است. آنان می‌گویند که شرکت‌های هوایی خارجی در مقابل فی ساعت پرواز $8,000 آمریکایی کرایه می‌گیرند، اما شرکت هوایی آریانا افغان در یک ساعت $12,000 پرداخته است. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست نشست امروزی این جرگه را نیز به عهده داشت گفت که به این پرسش باید داوود سلطانزوی مسئول کمیته انتقال حجاج افغان پاسخ بدهد.
در راس پروسه انتقال مشاور ارشد ریاست جمهوری آقای سلطانزوی قرار دارد. بهتر خواهد بود تا شخص اول که در راس کمیته انتقال قرار دارد در یک جلسه بعدی خواسته شود و بعد از او امی اسنادایی که ما شما به دست داریم بر رئیس جمهور فرستاده شود.
به اساس معلومات مسئولین، رئیس جمهور غنی برای پیشبرد بهتر پروسه حج کمیسیونی را موظف ساخته بود. بانک مسئولین استجواب شده در این نشست به برخی سوالات پاسخ ارائه کردند، اما وکلا گفتند که قناعتشان فراهم نگردیده است. حامد ظاهر رئیس اداره هوانوردی ملکی در مورد دعوه‌طلبی و قراردادها با شرکت‌های هوایی خارجی چنین می‌گوید:
رئیس جمهور و مسئولین شرکت ها وظیفه سپرد تا به اثر وقترشان را در زمینه انتقال حجاج ارائه نمایند. از جمله طرحها یکی هم موضوع ایجاد یک کنسرسیوم از سوی شرکت های داخلی بود. بنان مقام عالی رئیس جمهوری و کمبود ظرفیت در شرکت های داخلی تصمیم گرفتند تا با استفاده از تمام ظرفیت های موجود پروسه عملیاتی انتقال حجاج تحت اشراف مستقیم حکومت صورت گیرد.
تا هنوز داوود سلطانزوی در مورد این قراردادها ابراز نظر نکرده، اما پس از حضور وی در نشست آینده ولسی جرگه این موضوع روشن خواهد شد. این بار اول نیست که از موجودیت فساد و اختلاس در پروسه انتقال حجاج به عربستان سعودی سخن زده می شود، بلکه در سالهای گذشته نیست از حیف و مل شدن میلیون ها دلار در این پروسه حرف زده شده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. شماری از فعالان مدنی از رئیس جمهور غنی می خواهند تا پهلوهای اصلی موضوع قرارداد ساخت شهرک موسوم به هوشمند با خلیل الله فیروزی را بررسی کند. آنان تاکید می کنند که در امضای قرارداد شهرک هوشمند و رهایی موقت آقای فیروزی دست های بزرگتر دخیل بوده و اگر این چهره ها افشا نگردند، تعلیق کردن وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور غنی برخورد تعبیرآمیز تعبیر خواهد شد. از سوی هم شماری از حقوقدانان میگویند که حکومت افغانستان باید در همچون موارد عدالت را تامین کند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
بستن قرارداد شهرک هوشمند با یکی از عاملین اصلی بحران کابل بانک و به حالت تعلیق درآمدن وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور پرسش‌هایی را در میان فعالان مدنی به همراه شده است. این فعالان مدنی روز شنبه در نشست گرد آمدند تا پیامی را به رئیس جمهور برسانند و آنین که شهرهای اصلی دخیل در امضای قرارداد شهرک هوشمند با خلیل الله فروزی باید افشا شوند. زهرا سپهر یکی از این فعالان مدنی میگوید که دستان بزرگتری از عبدالعلی محمدی در قضیه شهرک هوشمند و رهایی خلیل الله فروزی دخیل بوده و رئیس جمهور باید این چهره ها را افشا سازد. به باور خانم سپهر، اگر جوانب دیگری این قضیه بررسی نشود، به تعلیق درآوردن وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور پیشین حقوقی رئیس جمهور برخورد تبعیض آمیز پنداشته خواهد شد.
یکی از قضایای خاصش به اون قضیه رسید که شب قضیه کابل بانک بود و بعد از وقت برمیگرده به قضیه شهرک هوشمند هم. برای از دکتر عبدالعلی محمدی بسیاری از مسئولین بلندپایه دیگر دولتی هم حضور داشتن که اونها هم باید پاسخگو باشند، اونها هم مسئول بودن و اونها هم به حیث شهروندان افغانستان در این برنامه حضور داشتن. اگر ما باورمند به این هستیم کسب برابری و عدم تبعیض را در افغانستان گسترش میدیم، پس اصل اولی که رسانه های افغانستان رو باید پیگیر باشد پاسخگو بودن هر مقام مسئول
هست. حدود سه هفته پیش خلیل الله فروزی از قرضداران کابل بانک به 10 سال زندان محکوم شده است، در حال برای افتتاح شهرک هوشمند حضور یافت که مقام‌های ارشد حکومت نیز در کنار وی قرار داشتند. پس از انتقاد بسیاری ها، سرانجام سید منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان دست عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور را در این قضیه دخیل دانست. رئیس جمهور غنی قرارداد ساخت شهرک هوشمند را با خلیل الله فروزی فسخ کرد و پس از آن کمیسیون حقیقتیابی را برای بررسی این موضوع گماشت، اما تا کنون این کمیسیون پهلوهای پنهان این موضوع را روشن نساخته است. با این هم عبدالقیوم سجادی، یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، میگوید از تصمیم رئیس جمهور در به تعلیق درآوردن وظیفه آقای محمدی به خاطر ریشه‌کن شدن فساد اداری در کشور استقبال میکند، اما میگوید آقای غنی باید برای مردم پاسخ دهد که این تصمیم را خود گرفته است و یا فشار حلقات دخیل در این موضوع بوده است.
افراد و چهره‌های به مراتب کلیدی تر و موثرتر از جناب مشاور حقوقی در این ماجرا دخیل بودند. چرا افراد دیگری که در این قضایا دخیل بودند مورد تعقیب و پیگرد قرار نمی‌گیرند؟ اینجاست که اصل حاکمیت قانون قربانی اصل مصلحت‌های سیاسی می‌شود.
تلاش کردیم تا پاسخ ریاست جمهوری را به این همه پرسش ها داشته باشیم، اما به تماس های من پاسخ داده نشد. این که ادای فعالان مدنی بر دخیل بودن دست های بلندتر از مشاور حقوقی رئیس جمهور در رهایی خلیل الله فروزی و بستن قرارداد شهرک هوشمند با وی تا چه پیمانه بجا خواهد بود تا پایان بررسی کمیسیون حقیقتیاب زمان را در بر خواهد گرفت.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید نیاز است تا اقوام، شخصیت‌های سیاسی و مردم عام دو طرف خط دیورند به خاطر از میان برداشتن مشکلات و تامین صلح در منطقه مشترکاً تلاش کنند. محمد گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان این سخنان را امروز در نشست یادبود از افضل خان لالا، یکی از شخصیت‌های سیاسی و ملی پاکستان در کابل بیان کرد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر در این مورد.
شماری از رهبران ملی و سیاسی دو طرف خط دیورند بر تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه تاکید میکنند و آن را نیاز جدی مردم میتانند. محمد گلاب منگل وزیر سرحدات و قبایل که در این نشست حضور داشت گفت تشدد، محرومیت و دستاندازی بیگانگان در خاک افغانستان منجر به مصیبت شده است. اما آقای منگل تاکید میکنند که یکی از راه‌های بیرون رفت از این مصیبت ها همکاری مشترک مردم دو سوی خط دیورند است.
به خاطر بیرون رفت از این همه مشکلات و مصیبت ها، همه ما باید مشترکاً کار کنیم و یک جا از آن بیرون شویم.
در نشستی که به میزبانی وزارت سرحدات و قبایل به خاطر یادبود از افضل خان لالا، یکی از رهبران پشتون ها در کابل راه‌اندازی گردیده بود، شماری از شخصیت های سیاسی خیبر پشتونخوا و بلوچستان نیز اشتراک کرده بودند. آفتاب احمد خان شیرپا، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خطک، سناتور عثمان کاکر و محمود خان چکزی در جمع هیئت 10 نفری از بلوچستان و خیبر پشتونخوا به کابل آمدند. این هیئت همچنان با رئیس جمهور غنی و شمار دیگر از رهبران افغانستان ملاقات کرده و هر دو طرف روی بهتر شدن روابط میان افغانستان و پاکستان و حل مشکلات جاری میان دو کشور گفتگو کردند. از سوی هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که در این نشست حضور داشت، روی تلاش‌های مردم دو طرف خط دیورند به خاطر آوردن صلح و ثبات در منطقه تاکید می‌کند. آقای کرزی میگوید تجارب در 13 سال گذشته نشان می‌دهد که مردم افغانستان و اقوام ساکن در دو طرف خط دیورند همواره قربانی اهداف بیگانه‌ها شدند.
از تجربه های 13 ساله گذشته که به وقوع پیوسته، من به این عقیده هستم که این منطقه و افغانستان، مردمان هر دو طرف خط دیورند و مردم پاکستان به خاطر منفعت بیگانه ها زیر پا قرار گرفته اند، به خاطر اهداف و قدرت های بزرگ پامال شده و کشته می شوند.
در همین حال اسفندیار ولی خان، رهبر عوامی نشنال پارتی پاکستان، میگوید باید به جهان ثابت شود که افغان ها توریست نیستند.
شهدایی که ما دادیم، خواهران و مادران ما شهید شدند. اینقدر برایتان میگویم که امید همان بچه های یتیم امروز به شما است. همان زنان بیوهی که امروز در خانه های خود هستند، امید آنها هم به شما است. این یک فرض قومی است تا در خاک خود امن بیاوریم و دوباره به جهان نشان دهیم که پشتون افغان نه تخریب کار و نه هم توریست هستند.
در این نشست بر علاوه این که در مورد کارکردهای افضل خان لالا و زندگی وی صحبت شد، از هیئت اشتراک کننده خواسته شد تا به خاطر آوردن صلح در افغانستان و منطقه به همکاری های مشترکشان ادامه دهند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله، شما همچنان می توانید خبرها و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی شنیده و بشنوید و بخوانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید، این هم آدرس ماست: azadiradio.com. USAID 140,000 دهقان را در راستای کشت با ارزش زراعتی آموزش می‌دهد. مسئولان دفتر USAID یا پروژه کمک‌های انکشافی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان می‌گویند که جهت ترویج کشت با ارزش زراعتی در 6 ولایت شمالی افغانستان با ارزش بیش از 70 میلیون دلار پروژه های انکشافی زراعتی را تطبیق می کنند. مجیب الرحمن حبیب زای گزارش می دهد.
مسئولان بخش انکشاف زراعتی دفتر USAID یا پروژه کمک های انکشافی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگویند که جهت ترویج کشت با ارزش زراعتی در زون شمال و شمال شرق افغانستان با ارزش بیش از 70 میلیون دلار پروژه انکشافی را تطبیق می کنند. محمد سردار آصف، مسئول پروژه انکشافی زراعتی دفتر USAID، میگوید که این پروژه در بخش‌های انکشاف زراعتی در ولایت کندوز، بغلان، بدخشان، سمنگان، جوزجان و بلخ برای دهقانان و مالداران تطبیق می گردد. آصف گفت که این پروژه شامل بخش‌های ترویج کشت با ارزش زراعتی، مالداری، باغداری و مساعد ساختن شرایط خوب کار برای دهقانان و مالداران می باشد. آقای آصف در مورد به هزینه کل این پروژه چنین گفت:
په مجموعه ډول سره دغه پروژه چې 15 کلن پروژه ده، اته اویا اشاریه 15، یعنی
به طور مجموع این پروژه که یک پروژه 5 ساله است، 78.5 میلیون دلار یا 78.5 میلیون دلار هزینه دارد و نتیجه آن تامین مواد غذایی و بهبود وضع اقتصادی دهقان می باشد. مسئول بخش انکشاف زراعتی دفتر USAID می گوید که این پروژه از ماه می سال 2014 آغاز شده و تا به ماه می سال 2019 ادامه خواهد داشت، که به طور مجموعی بیش از 140 هزار نفر از دهقانان را تحت پوشش مساعدت و ترنینگ یا آموزش قرار خواهد داد. این مسئول پروژه زراعتی دفتر USAID می گوید که از میان مستفید شوندگان پروژه یاد شده، 15% آن را زنان زراعت پیشه تشکیل خواهد داد. سردار علاوه کرد که تا اکنون 201 تن را برای اجرای خدمات عامه برای دهقانان و ایجاد سهولت‌ها در نوع کشت با ارزش زراعتی آموزش دادند و گفته وای که این افراد در دورترین مناطق شش ولایت شمالی افغانستان در قسمت چگونگی انجام کشت با ارزش، ایجاد باغ‌های زراعتی، افزایش سطح مالداری و بهبود وضع اقتصادی به وسیله دسترسی به کار با دهقانان همکاری خواهند کرد. با قول آقای سردار که این برنامه دفتر USAID توانسته است که در یک سال گذشته بیش از 14 هزار تن از دهقانان را در بخش‌های یاد شده آموزش بدهد.
در یک سال گذشته راراپنارت یا پروژه صاحبی زون شمال توانسته که 14600 دهقان را در بخش تامین غذایی و محصولات بهتر ترنینگ بده.
این در حالی است که دهقان اکثر از ولایات شمالی افغانستان از نبود کمک‌های انکشافی در قسمت بهبود وضع زراعتی شکایت داشته و دولت را به بی‌توجهی با آنان متهم می‌کنند. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور ترکیه از سرنگون شدن تیاره جنگی روسیه از سوی اردوی کشورش اظهار تأسف نموده، اما از این اقدام دفاع کرده است. این در حال است که سخنگوی پارلمان روسیه گفته است که کشورش حق دارد در مقابل این اقدام ترکیه عمل نظامی انجام بدهد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از سید سمی عباس مشنوید.
رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در مورد سرنگون شدن تیاره نظامی روسیه توسط اردوی ترکیه اظهار تأسف نمود. آقای اردوغان که امروز شنبه در یک تجمع هواداران خود صحبت میکرد، قبل از اظهار تأسف از این اقدام ترکیه دفاع کرده و روسیه را به خاطر فعالیتش در سوریه مورد تنقید قرار داد. و بار دیگر خواهان ملاقات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در حاشیه کنفرانس محیط زیست در هفته آینده در پاریس شد. سرنگون کردن تیاره روسیه در سرحدات سوریه رابط بین روسیه و ترکیه را متشنج ساخته است. ترکیه از اتباع کشورش خواسته است که فعلا سفرهای غیر لازمی خود را به روسیه متوقف بسازند. روسیه می گوید این کشور برنامه سفرهای بدون ویزا را با ترکیه لغو می کند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف دیروز در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه سوریه ولید المعلم اظهار داشت: رهبری روسیه تصمیم گرفته است قواعد سفرهای بدون ویزا را که همکنون با ترکیه وجود دارد از بین میبرد. این تصمیم از اول جنوری سال 2016 عملی خواهد شد. لاوروف همچنان ترکیه را متهم ساخت که به یک مجرای تروریسم تبدیل شده است. وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو در مورد اهداف و تعهدات جدی ترکیه در مبارزه علیه تروریسم سوال‌های زیاد دارد. مجلس نمایندگان پارلمان روسیه هم میگوید طبق قوانین بین المللی روسیه حق دارد که بر علیه اقدام هفته گذشته ترکیه جواب نظامی بدهد. این موضوع را سخنگوی مجلس نمایندگان پارلمان روسیه یادوما دیروز در جریان سفر به بخارست پایتخت رومانیا ابراز کرد. سرگی ناریشکین در صحبت با یک تلویزیون رومانیا اظهار داشت سرنگون شدن تیاره جت جنگی روسیه توسط ترکیه جرم می باشد و عاملین آن باید مجازات کردند. آن افرادی که این عمل را انجام دادند نام های مشخص دارند. این نام ها باید ذکر شوند و مجازات کردند. در همین حال البته از سوی روسیه به این رفتار جواب داده خواهد شد. روسیه طبق قوانین بین المللی حق دارد که جواب نظامی بدهد. و این اقدام ترکیه را یک پلان قبلا طرح شده برای کشتن افراد نظامی روسیه خواند. قبل از این رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته بود که روسیه با آتش بازی میکند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود، مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر از همراهی اریکتان تا این لحظات. تا دقایق بعد یعنی درست در ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی امین امواج آغاز می گردد. من سهل لیوال با شما خداحافظی می کنم. فردا 7 صبح باز هم نشرات رادیو آزادی روی امین امواج دوباره آغاز خواهد شد. خداوند یار و نگهدارتان باد. شبتان بخیر.